السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوې دی نساج مليم په خبرونه کې بعد خبرونه ویان منور شاه او تکنیکی همکار علي محمود هم لما سره وي په دې غړې کې بعد قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د نورو برخو په سیر بعد افغانستان په اړه هم ریپورټونه وره تبصره او شننې هم لرو 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شاه
اول د خبرونو سرټکی قبایل وای د خپل حقونو لپاره بعد اسلام آباد په لور مارچ کوي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویلي په هیواد کې د طالبانو سره بهرنۍ مرستې سیوا شوې او امریکا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د داعش، القاعده او نور وسلوالو ډلو خلاف به مبارزه جاري ساتي. د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي د رواني میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاجون کوي او د پارلمان د ودانې مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تیر ورځ د خیبر ایجنسۍ په شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجوګل ویل
حقوق غړم چتنګ نور پاکستانیان وي نو بیا راو چا سره خپل حق لا او خپل حق لا چې په کم ځای کې زو غړم چې زو سلو غړم چې ته زر موجود وي چې زو سر غړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د هغه بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول چې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې دایني بدلون په لړ کې جمع کړی شوی دی. هلته په بنو کې نن د شمالي وزیرستان او فار بنو خلکو هم مظاهره کړې چې پکې یې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. مظاهرینو د اف آر اف سی آر قانون خلاف هم نارې وهلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې صوبې په 1200 متاثره شوو ضلعو کې بعد مقامي حکومتونو په لاس ځپل شوو خلکو ته ورکول کیږي. د سواد سره تعلق لرونکي د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي امجد علي په دې اړه تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
د دې لپاره به غړي او کمیټه جوړ شي د دې شهر ډیسټریکټ د ډي سي انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټه هغه به قاعده خبره کړه د بانک سره په نشل بانک نه باغوت چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او د دې مونږ دي د ارمي تي مونږ دي ټینټ او پټوار وال دي ساتل وال نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د تیر میاشتې په شپږشتمه نیټه راغلي زلزلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر سیمې می ځپلي او په سلګونو کسان یې وجلي او جوبل کړي وو. د افغانستان د کورنو چارو وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوې. نورالحق علومي نن د پښتنو لپاره بلل شوې په کابل کې د ولسی جرګې غونډه کې وویل چې وسلوالو مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه، وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي. خاغلی علومي په افغانستان کې سکل د ناامنۍ او د زیاتېدو علت په پاکستان کې د پوځي عملیاتو ترسره کول او افغانستان ته د بیلابیلو وسلوالو ډلو مخه کول وبلل. هلته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې ساه ورکړه. د پکتیا د 204 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک نن مشال لري ته ویل په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتیري وجل شوي او 15 نور زخمیان دي. اخوال سیمینا د ځایي خبريالانو او عیني شاهدانو په حواله له افغان سرتیرو سره مرسته نه ده شوې او ډنډ پټان ولسوالۍ ته غزیدلې لار تړل شوې ده. نن یعنی د نومبر 2مه د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ ده. په دې موقعه د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لخوا جاری شوی بیان وایي په تیرې ولسیزه کې سباندې وسو خبريالان د خبريالۍ پر مهال وجل شو دي. د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پایته رسولو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې لا هم خبريالان د ګنښ میرستون سره مخ دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنی ایشیا هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغه مشکلاتو خبر دی چې د سخت دریځو ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده پر ضد د مبارزې په وړاندې شتون لري. کیری منځنی ایشیا ته د 15 ورځو سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او کازاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په ترڅ کې له کریموف سره ملاقات کړی و. هلته اسلامي دولت وسلواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې هغه مشهور کارکونکو سره د خپل یو ملګري وجلې چې دغه ډلې پر ضد مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا جاری شوی بیان کې داوه کیږي چې د تیر میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سانلی اورفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه د ملګري فارس حمادي سرونه غوښک شوې دي. د شامی فعالانو د سارنې د ډلې ویان وایي چې دغه دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیر میاشتې په 13 نیټه دلیبو. اورسته خبر دا چې روس په مصر کې د تباشوی روسی جاز په حادثه کې د مړو شو کسانو لاشونه خپل حیوانات تولل شروع کړي. بلې خوا ته د سورلو د دغه جاز د غورزیدلو د وجوهاتو معلومولو لپاره تحقیقات هم روان دي. د روس هوایی کمپنۍ دغه جاز چې د تیر خالی په ورځ د مصر الشرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان و چې د مصر په سینایي صحرا کې د حادثې ښکار شو. دا پیښه چې د روس د هوایی حادثو تر ټولو خونړۍ و پکې په دغه جاز کې سوار 200 سلیریش کسان ټول وبجل شو. په دغه جاز کې سوار زیاتره روسیان وو. دا اوتر دې د مدمشال خبرونه او اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسی وبي او موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 115 روپی 13 پیسې اخستل کیږي او 115 روپی 75 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپی 50 پیسې او 114 روپی. یو پاوند 115 روپی 50 پیسې او 112 روپی 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 15 پیسې او 28 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 80 پیسې او 20 روپی 95 پیسې. یو افغاني 1 روپی 25 پیسې او 1 روپی 15 پیسې او 23 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 216 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد د پیښور په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 زیات نه زیات دریش او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرینم د منور شان اوریدل او د موسم حال او د کرنسو بای مو زمنګ د همکار احمد الله ن اوریدي تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور یو شمیر قبایلي مشران او ځوانان وایي د اف سی آر قانون ختمولو د پښتونخوا سبې سره شاملې دل غواړي.
میر مزید ترقی وڑی میر دے دے بدم نئی نہ نجات وڑی یو رسم رواج دا یو میر زبا دو سے میر دے سرا گڈینو کی
دا خیبر پختونخوا حکومت دولسو ضلع زپلو ضلعو کې د مرستو لړۍ نن د نن نه پیلوي. خو د کرمې خلک وایي دکاندارانو سره دې مالی مرستې وشي.
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټې غورځېدلې وي څو دې شوي او ته موږ مرسته کوو. دوکانو ته هغه نه کېږي، دوکانو ته هم تک هغه رسېدلی دی سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپله معاوضه سوره مناسب وي.
او د سولې په لور خپرونه کې به د مدني ټولنې د غړو رضاکارانو د سوله ییزو هڅو مبارزو په اړه واره.
د تشدد طرف ته د وړاندې لپاره یو اندي غونډې کار روان دی. د مور او پلار چې ډېر رغند رول دی چې هغې باید خپل اولاد ته نږدې نه وساري. لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو پرې هم پرېږدي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته قبایلي سیمې د خپل واک که او ولری او کنا خپل حیثیت ولری او کنا لمرکز سره دی تړلی پاتې شي او کنا او که د خبر پښتونخوا صبح سره دی ګډ کړل شي. دا باسن لتیرې سمودی راهي سره روان دي. پرونم د جمهوریت په شاکس کې د قبایلو د حقوقو په نامه یو کانفرنس شو. د غونډې ګډونوالو ویل دوی د اف سی آر قانون ختمول غواړي او د دې طرفدار دي چې قبایلی سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. فرهاد شینواری په ریپورت لري.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسای نه د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړی شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کورمی جنسینا د کمی اسمبلی غړي ساجد حسین توری په خپله وینا کې وویل
صوبې قسم کېدلو نه تاته فایده شته نقصانات نشته. څوک یې تا جرګه ختم کیږي وقصه دی ملکن پختانه دی فاٹه نا پاٹه شیویلی چی تا خوی جرگا ختم نشو رسم خی ختم نشو رواج ختم نشو.
ده دغی غونده پا وقت ده پاکستان پیپلز گوند او ده فاٹه سیاسی اتحاد یو مشر اخونزاده چرتان وویل
منگه ده ار قومی مشر ساو ده مذهبی مشر سا دیسکس کلی چه منگه ده قبایلو ده تقدیر ده بدلولو ده پار ده فرموله جوڑه کلی ده آیا دی که ده ده ملک ده ده اولس ده ده خاوری یا ده قبایلو ده مستقبل نقصان شتا. نو زما رونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوې ده چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربا او د فاټا پارلیماني لیډر شاجی ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
او زمواري قبایل له ټولو طبيعي چې نظم د غشان د بسلالت کې وخت روم زنم دا غشانته غلامم خو بیا تیپتو او کوي چې نه زا هم دا غشانته حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانیان وي نو بیا راو چا سره خپل حق لا.
د دغه غونډې په اخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن دې جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خدا غړم چې د نن نه کم دین په فاټه کې اف سی آر ختم پولیټیکل ایڈمنستریشن ان شاء الله ختم دی. پښپړسم تاریخ باندې به یو عظیم شانه قبایلی قافله روانيږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخه ته بکینی او هغه خپل حق واړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د کمی اسمبلی په سیکریټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلی سیمو ځینې قومي مشران د دغه بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د فرهاد شینواری په ریپورت کې تاسو اوریدل چې پرون د قبایلی سیمو مشرانو د اف سی آر د قانون د ختمولو دغه سې په قبایلی سیمې په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه غوښتنې وکړلې. د شمالي وزیرستان او اف آر بنو ځوانانو مشرانو او دغه سې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو غړو نن په بنو کې یو لاریون وکړ. غوښتنې وکړه چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي او دغه د اف سی آر قانون هم ختم کړل شي. عمر دراز وزیر په دې اړه یو رپورټ را لېږلی دی چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي.
شمالی وزیرستان او نیم قبایلی سیمو اف آر بنو ځوانانو په ګډون شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو غړیو او د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم بنو کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې شاملولو په حق کې پورم نه لاریون وکړو چې د کسټم پارک نه روان شو او بنو پریس کلب باندې ختم شو. لاریون ګډونوالو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او اف سی آر پر خلاف یې نارې وهلې او فاټا د خیبر پښتونخوا حصہ ګرځولو غوښتنه کوله. بنو پریس کلب مخې ته لاریون ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي خان وویل
ټول کو
شمالی وزیرستان زوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان جنرل سیکرتار اسد خان خپل وینا کې وایي
میر مزید ترقی وړي میر دې بدم نه نه نجات وړي یو رسم رواج دا یو می ژبادو چې میر دې سره ګډینو کې.
شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وایي پولیټیکل نظام نه وتل غواړي
په یو جیل سے پرته دي باوجود چې د پانی په شاور نه کیم سمانی نه درمي دا دي پولیټیکل ایجنډ منشي وي تخصنه ولای دا 15000 پی پرمټ نه پرمټ مانی نه 40000 قانون مانی.
وزیرستان سیاسي اتحاد جنرال سیکرتر خلیل خان خپل وینا کې وویل قبایل دے پختونخوا سره یو شي نو هله به خیبر پختونخوا پوره شي.
میر د صوبې نوم نه وخت یوه حکومت میر د صوبې نوم روکه چې هغه پښتونخوا دی ورګاډه خیبر کړله. میر بیا دا ویایي چې خیبر یې میر وساتو ایسته میر ورګاډ کو و دا صوبه ده چې خیبر پښتونخوا شي میر شامل شي ویلې دا نوم ایس نیم دی چې پیرا شي.
د لاریون مشرانو وویل چې راتلونکي نهمه نیټه باندې به په بنو کې د لړکې لویا جلسه کوي چپکې د وزیرستان او فاربنو ځوانانو ترڅنګ مشران او ټولو سیاسي ګوندونو غړي با ګډون کوي او فاټا با د خیبر پښتونخوا حصہ ګرځولو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر دراز وزیر رپورٹ تاسو ورده مشال ریډیو اور اوس بلال شو یو بل رپورٹ طرف ته. د خیبر پښتونخوا حکومت د 12 سلسله سپلو سلو د خلکو سره د مرستې په مخه د 3 عربو بودیجه اعلان کړی. د صوبایي سملې غړي هم چې د لیوای په ټولو متاثره شوو سلو کې د مرستو لپاره ځاینا ټاکل شوی چرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د اکتوبر د 30 منټې سلسله په خیبر پښتونخوا کې سرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 12 زلو لپاره 3 ارب روپے امدادي پنګه جاری کړی ده چې رجلی انتظامی پلاس با په دغه اغزمنو کې ویشلی شي. دوی تر پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغزمن ته په ټولو صوبه کې خپل موعظه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سواد سیمې سره تعلق لرونکي دا خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغه پنګه ورکولو لپاره په هر اغزمن شوی ضلعه کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځینبا ټولو اغزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کیږي.
تین ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاسټر کې مړي نو هغې کې په خپله باندې موږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بل ورځ انشاءالله زخمیان ته بډې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي هغې اسسمنټ جاری دی چا پارشل ډیمیج دي هغې اسسمنټ جاری دی. انشاءالله موږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی موږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیه سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي او تمه یې څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سر ته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې شهر ډسټرکټ د ډي سي انډر نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه به قاعده خبره قاعده د بینک تر طرفه نېشنل بینک نه بغوته چې کومه ملويږي او ډېټا چې کومه ده هغه مونږ کلکټ کوو او د ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه د قاعده د هغه په اکاونټ باندې چې ده پیسې دي.
د پامل دا چې تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پیښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته 6000 روپۍ ژوبل لپاره 2000 روپۍ او د چا چې کور لنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2000 روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت اوګه پوګه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د شبیر احمد جان رپورٹ تاسو ته په کوم ایجنسی کې د زلزلې نه د متاثر شوو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروي شروع شوې ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه د سروي یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونه تاواني شوې دي. په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمېر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیان رسېدلی دی. تفصیل د تاریخ اورګزی په دې رپورټ کې اورو.
انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو توای په سیمه کې سروے به د نومبر میاشت دریا منټه پورې جاری وی او زیاتوی چې دغه سروے یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سی این ډبلیو والا، ایجوکیشن والا، زموږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ، موږ سره د ایف سی نماینده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دي هغه کچه دي، ماشاء اللہ لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي، دو لکس کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کور مې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره سه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه در رسیدلې، نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې خو زموږ په علاقې کې شروع شوه خو لږه لیټ شروع شوله، په خاص کار پړه چمکنی کې بے کی کڑے دے په بازو کی کڑے دے په وی داری کی کڑے دے په کمل بازو کی کڑے دے ملک را ډیمانډ بیا کو پوه چې کوم کورونا پد شي دا غوډه لپاره سروي وکړای شي.
په دې سروي کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسیدلی دی. وزیر حاجی په نامه د سادې سیمې یو دکاندار مشال رډیو بلارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم رسته وشي.
دکانو ته هغه نه کیږي، دکانو ته هم تک هغه رسیدلی دی سروي کې واشول شي او هغه ته خپل معاوضات سوره مناسب وي او شي.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وای پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی.
ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړه کړي د شابز باره کې هغه باندې موږ عمل درآمد کوو، خو په لاله هغه موږ په ریکارډ راوستي دي، هغه کې موږ ریپورټ سی فای ار ډي اس ار وغیرہ کړی دي چې برنه سه پالیسی جوړه شي ان شاء الله غي تمام ملويږي.
معلوماتو تر مخه په سیمه کې دراغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي. تاریک اورگزی مشال ریڈیو کورما ایجنسی.
د تاریک اورگزی پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې په د زلزلې وروسته د کورم خلک لکم او مشکلات سره مخ دي. اوریدونکو بخنه غواړم د دین وړاندې ماته ست ویلی وو چې د اکتوبر په سلی رښتې ما د زلزلې راغلی و، خو دا د اکتوبر په سلی رښتې نه بلکې په شپږشته مانی ته راغلی و. او اوس بلار شو جنوبی وزیرستان ته د پټان کې دوه پټواریان تختول شوی دي او دغه سید دغه سیمې خلک غوښتنه کوي چې باید دی را خوشی کړل شي. دغه په دې اړه نور تفصیل سلام محسود په دې رپورٹ کې اورو.
ڈیرہ اسماعیل خان سے دو خفشائی ادارے یو چارواک کی مشال ریڈیو توشولی دی چھ دے اتوار پورز مازی گر مال نا وقت تا پٹانگ سے دے گومل مرتضی دے سیمینا زننا سرگندا وسلوالو دے محک میں مال دوا پٹواریون تشتولی او دے نمالوم سیمی پلوری ہی بیولی دی. پٹواریانو دے تشتولو او بیولو زیماواری لیا چاہاں کا بلا کڑے ندا دا دے ہاں یادوی چھ دے دغی سیمی سارا نجدے دے سویلی وزیرستان گومل نیلی کش دے سیمینا دے تیرے میاشتے پا دواوشتہ میں نیٹے ہاں دواوشت مزدیرون اوال تشتاولی شوی دی چھے کم لیا تر اوسا پرے بے درک او رک دی. بل لورتا دے سویلی وزیرستان سیمے بارواند مولی خان سرائنارا رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق پا داغاو رس پا دغے سیمے کشے دے امن کمیٹائی مخشنی مشر والی جان مسوتا دے سڑک پا غاڑے خاندی بم ور وچاو دے دا خوالی جان مسعود جواند ور نبایلا البتا لشکی خوش پر ہر جل آئیشا دے دیغی برید و بمی چاو دنے پڑا ہاں چالیا ما نلیا ندا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو سره په خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او د اتحادی ګوندونو حکومت تقریبا دو نیم کاله پوره کیږي، خو بیا په دې موده کې بیلابیل وزیران او مشیران لری کړل شوي او یا دغه محکمې وخت په وخت بدل کړل شوي دي. کوم چې د کارپوهانو په اند حکومت کارکردګي اغیزمنه کوي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
دا پاکستان پیپل پارٹی صوبائی مشر او پخوانی سینئر وزیر رحیم داد خان وای دا خزانه وزارت چې مخ کې سراج الحق کې مشرک کولا اوس دا جماعت اسلامی مظفر سید په لاسو کې دا کوم په وجه نه صرف د پرمختګ کارون د پاره پنګه پوره استعمال شو او نو د وفاق سره د صوبې د حقوقو خبره په سمه طریقه وشوه.
ډیر خراب اثر پری وزی په دې چې یو منیسټر راشي کنه جی هغه کم از کم یو کال نه سیوا لګی چې هغه خپل سبجیکٹ بانے ہوئے شی. اور پدی حکومت کے عاصم سیکرٹریٹ
پارٹی دا موجودہ حکومت برخوا چه بیا رستو دا دوی دو وزیران دا کرپشن په تورونو دا خپل وزارتونه لرکړی شو او اوس بیا کامی وطن پارٹی ته دا اوبخور مدنیاتو سند او دا تکنیکی تعلیم وزارتونه ورکړی شوی دی چې تر اوسه پورې نوټیفیکیشن نه دی شوی. بخ بیدار خان چې موجوده حکومت کې دا سند او لیبر وزیر او وایي چې هغه په خپل محکمه کې ځینې منصوبې لا پیل کړي هم نه وي چې دا وزارت نه لرې کړی شو.
مطلب روزگار بے لوشی قطر حکومت سر مارا بیتا لیبر ٹولی مسالے
دغشان دا وامین شر پارٹی صوبائی ستر سے قطر او پخوانی دا تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک وای دا وزارتونو بدلیدل او وزیران د خپل چوکونه لری کول نه صرف د حکومت کارکردګي خرابوي بلکې د پرمختګ او د خیر خیګړ کارونو کې هم یو خند اچوي.
دا بدلول را بدلول چې دی نو هغه سره بیا په شکل باندې نه خو حکومت سازي کې دغه په خانداز باندې چلیږي او دا غین علاوه سم معیار دی نه مقرر کړی چې یو معیار دی مقرر کی او تکړه سړی لا قابل سړی یو اهم څوکای ورکی.
دغه شان د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علي وای کچاري وزارتونه بدلول د سمجبورې په سبب وي خو ټیک تا غنی د کارکردګي په بنیاد د یو وزیر نه محکمه اخیستل او بل اور کول داغه کارکردګي نشي خکولې.
فرض کا د محکمو بدلونی زما په خیال جنن یو وزیر سره یو محکمه یې سوال اور سره بلې کدا په پرفارمنس یا په کارکردګي باندې بنیادی نو بیا هو په یو محکمه کې کارکردګي خنه د بل کې هم ظاهره خبره ده نه.
یاد وی چې موجوده حکومت کې د صحت خزانه اطلاعات او کلتور او بخور معدنیاتو کرکلې او د صنعت او لیبر وزیران وخت په وخت بدل شوی دي او د غشان د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکې هم د تیر یو کال نه خالی پرته ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته نن د ملګرو ملتونو لخوا د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي چې باید ټول هیوادونه دا یقیني کړي چې د خبریالانو پر ضد د شوو جرمونو او دغه څه چې کوم خبریالان وژل شوي دي د هغو جرمونو پلټنې کوي او باید چې د خبریالانو تحفظ دې یقیني کړی شي. خو بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي چې خبریالان خوندي نه دي او د دوی پر ضد چې تر اوسه پورې کمې پیښې شوې دي حکومت د هغې پر ضد د کاروایۍ کولو کې پاتې راغلی دی. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
نن د پاکستان په شمول درسته نړۍ کې د خبریالانو په ضد د جرمونو د معافیت ورکولو خلاف د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د لړ کې د ملګرو ملتونو د تعلیم او ثقافت د څانګې یونیسکو ډایرکټر جنرال اغلې ایرینا بوک خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د صحافیانو تحفظ په اړه د ټول ملکونو ته د قانون سازۍ او مناسبو وسایلو د لارې د ضروري اقدامات اوچتولو په اړه درخواست کوم او ټول ملکونه دې دا خبره یقیني کړي چې د خبریالانو په ضد د شوي جرمونو تحقیقات او مقدمې هم کیږي. په غونډه نړۍ کې د یونیسکو په وینا چې کال 2006 راسي تر اوسه پورې 200 خبریالان وژل شوي دي. پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت په اړه کارکونکي وایي پاکستان کې خبریالانو ته تحفظ نه دی حاصله او اوس هم مشکلات سره چې هغه په آزادانه توګه خپل کار نشي ترسره کولی. خبریال او کارپو ادن رحمت په وینا چې پاکستان کې د کال 2009 تر اوسه پورې 145 خبریالان وژل شوي دي. د په وینا چې په 145 خبریالانو کې د یو خبریال ولی خان بابر مقدمه اوریدنه ناکافي ده. حکومت له بده خبریالانو ته فصل پر کوٹل اقدامات اچت ولوی.
میرے خیال میں حکومت سنجیدہ تو ہے لیکن
زما په خیال حکومت سنجیدہ دے خو حکومت د خبریالانو تحفظ خپل ترجیح نه جوړ کړي. حکومت د ملګرو ملتونو د خبریالانو تحفظ د یو پلان توثیق هم کړي خو توثیق نو ورستو چې کوم اقدامات کول وی لکه یا خود خصوصي سرکاري وکیل دفتر وی او پاغي کې کیسونه وکتل شي هغه هم دی جوړ نکو او یا که په صوبایي کچ مونږ وګورو نو خو نوی او نه پخوانی کیسونه پاړه حکومت څه کاروایی وکړه او نه د وجل شو خبریالانو کیسونه عدالت ته یوړل شو. دا هم نشونه دی خدا مطلب شو چې حکومت د خبریالانو تحفظ ته اهمیت ورنکو.
بلخوا یو بل خبریال او کارپو شمیم شاهد وایي چې د پاکستان حکومت خبریالانو ته په ازادۍ ورکولو کې ناکامه شوی دی. د زیاده کړه چې وژل شوي خبریالانو د وژنې په اړه تحقیقات لا مخې ته نه دي راغلي، وایي چې حکومت دا مخې ته راوړي.
د حیات الله چې کوم شمالي وزیرستان سره په 2015 کې وتښتول شو، بیا په 2016 د هغه مړې موږ ومونتو، نو په هغې کې زه ډېر زیات کنډوالو وم. ما په کې عدالت سره چې کوم ګېټ سی هغه سره په کې ډېر زیات پېشه کړی وي، بیانونه مې ورکړي. نو زه وایم چې کم از کم دغه یو رپورټ دا د خلکو مخې ته راغلی، نو خلکو ته پته ولګي چې صحافیان څوک ولي، څوک یې وژني، څوک یې ځوروي. تر اوسه پورې دا کم تحقیقات، یو خو زیات تحقیقات شوي دي او که کوم دوه تحقیقات پیل شوي دي، مکمل شوي دي، د هغې هغه رپورټ چې کوم دي هغه لا تر اوسه پورې د خلکو نه پټې دي.
د فکر د سخت کار هم د خبریالانو نړیوال تنظیم ICFJ لخوا پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک مال ګرځول شوی و.
مشال لیډیو تاساره او اوس په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي. د منور شانه بلند خبرونه ورو
د قبایلی سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. دې لړ کې پرون د خیبر ایجنسۍ په شاکه سیمه کې یوه لویه غونډه شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې صوبې په 200 متاثره شوو ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شوو خلکو ته ورکول کیږي. د تیر ګل په ورځ راغلي زلزلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې ځپلې او په سوونو کسانې وژلې او جوبل کړي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوی. نورالحق علومي نن په کابل کې د پښتنو لپاره بلل شوی. د ولسی جرګې غونډه کې ویل چې وسلوالو مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه، وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي. هلته د پکتیا په ډنډ پتان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیری په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې وژل شوی دی. د پکتیا د 204 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده او په کې دوه سرتیری وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي. او روس په مصر کې د تباه شوي جاز حادثه کې د مړو شو کسانو لاشونه خپل هیواد ته وړل شروع کړي. بلې خواته د سورلو دغه جاز د غورځېدلو د وجوهاتو معلومولو لپاره تحقیقات هم روان دي. د روس هوایي کمپنۍ دغه جاز چې د تیر خالي په ورځ د مصر الشرم الشیخ انا د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان وو، د مصر په سینایي صحرا کې د حادثې ښکار شو.
لاند خبرونه د منور شانه واریدل. اوریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نه وورو چې د پاکستان زنه رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
وحدت رسپان خپل اداریا په پنجاب او سندھ صوبو کې بلدیاتی انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. رسپان لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړۍ مرحله کې انخطو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. رسپان لیکي چې څو میاشتې وړاندې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړي ګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سندھ کې د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سندھ او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړي ګړي کمې پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به په خپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکو پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپل اداریا په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل
نرخ کې یو روپی پنځه اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپی په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت له پکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي، نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي، دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. خلیج ټایمز رسپانی د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان او سعودي عرب د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوسټ مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د امریکا غږ په ویبپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش د سیاستدونکو نفوذ موضوع راغستل شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
د خلیج ټایمز رسپانی په لیکنه کې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښیدونکي ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د قومي مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پای غونډې ته میلمه شوی. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکار کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی، غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان رسپانې خپل اداریا د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلی چې پکې راغلي که څه هم په پاکستان کې د تیر وخت پر تله اوس هم په خبریالانو بدنیزونه کم دي، خو دا ده چې په دې هیواد کې یو خو د خبریالانو وژنه زیاته شوې، نو بل خو د جرنالستانو وژونکو ته سزاګانې هم نه دي ورکړل شوې. د ادارې ځینې نورې برخې درته اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
په ادارې کې راغلي دي نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د ادارې په خبره دا د پښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوې، نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې اووه سوه خبریالان د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطاً د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې دویم نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله، او د دې مخه په دغه کال کې په مالی کې وجل شو دوه فرانسوي خبریالانو ته د قیدت پرځونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو لمخې خبریالان نه یوازې وجل کیږي بلکې تشدد پر هم کیږي. دا ادارې وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده، بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي، ځکه چې د خبریالانو د وجنو په لسو کیسونو کې نه داسې دي چې وجنکو ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې، او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وجنه مخ په زیاتېدو ده، چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې اهم زیاتې شوې دي. د بیپولو خبریالانو په ریپورت کې راغلي دي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوي په پاکستان کې الکترونیک او نورې رسنۍ زیاتې شوي او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده، او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نه شوې کولی. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډیر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې، ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د 1994 کال را په دویخه په پاکستان کې شپږ 50 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي، خو د خبریالانو د وجنې اصل شمیره له دې زیاته ده، ځکه چې یو شمیر خبریالان د غیر ریاستي عناصرو، هیواد ضد منصوبه جوړونکو او نورو نومونو باندې وژل شوي دي. پر دې سربیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خبریالان پر لپسې له دړکو او بریدونو سره مخ دي، او زیاتره پکې داسې دي چې د وسلوالو او امنیتي ادارو ترمنځ راګیر دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پختون مبارز او سیاستوال افضل خان لالا پرین ماسیګر د سواد په بره درشخیله کې د دوی په پلرنه هدیره کې خاورتا او سپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د افضل خان لالا پلویان موجود ول. افضل خان لالا هم پرین د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډې په یو روغتون کې صبر کړه. د نن دغه د فاتحې مراسم د نوموړي په حجره کې ترسره کیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو، چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلکو ګډون وکړ. افضل خان لالا خپل کلی درشخیله کې خاورو ته وسپارل شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باس تنانو دوی ته پیرزونه وړاندې کړې، چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار لپاره جدوجهد کوو، په دې لار کې د جیلونو هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کومې خبرې چې دوی کولې از موږ نورو مشرانو کولې، دا د پښتون کام ضرورت دی، او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامی مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وای
زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر خو اخلاصمن سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو، چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي
یو ډېره لویه خلا پیدا شولې، چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام و، د خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتل کېدو. نو بل څوک داسې د فوري تور نه چې وخت یقین چې دا ډېره زیاته خلا د خدای پاک تجنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډیر مینهناک انسان و، او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډیره لویه خلا پیدا شوه، دا نه چې یوازې زموږ د کورنۍ یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال کې ټول پښتنو، ځکه چې ټول پښتنو آواز کو، ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو چې ما ته کاردی نه وروسته خبرو دا وخوې، ما چې زه کوربه یم، زه به د کوربه په حیثیت خبرې کوم، چونکې ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله، چې پښتون قوم یو شی پختون خلک یو شی دا خاوره یو شی
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشي په دغه سره ډاکټر ده وای چې خان لالا د خزو تعلیم ډیر ضروری ګڼلو او د پختونو جنکو په تعلیم یې ډیر زور ورکو
خان بابا د ماشومان سره زنانو سره او کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رښتوا دا غو د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې زیات زور اچول دی کله چې هغه په جرمني کې وو په هر خط کې بداسې وي چې موږ ډېر رسته یو زمونږ ماشومان زمونږ لونه ډېر زیات رسته دي د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټې بره دوړش خېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېر سره خلق ورځي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو نن د سولې په لور خبرونه کې د مدني ټولنې د غړو او رضاکارانو د سولې سوهسو مبارزو په اړه خبرې شوې دي د خبرونه بشیر غواخ جوړ کړی دی نو راځي چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي په نننې سولې خبرونه کې باوري چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي زه بشیر غواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم د جلال آباد حمد الله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي انزورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپل احساساتو اظهار کوي نو موړې کلا د کلتور پالنې پاړه هڅې پیل کی او کلا د خزو د حقونو لپاره ارباب وای د هر څه د خپل احساس لمخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نه دولتي ادارې غړی وسی
کم شخصي ژوند چې لرم په ټولنې کې د عام وګړي په صفت اوسېږم نو هلته من هیڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنې کې اوسېدل خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی وکړي نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا وایي چې علامه خو خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده همدا خدمت دی بې شکه ترې هغه دا خبره صحیح ده خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نشي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نشي چې کار وکړي من هڅه کوم د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره ځان جوړګري یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام ورسوم یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپل خلکو سره خبرې کوم دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت پیدا کړي نو د دې جریان کې ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس خپل خلکو سره شریک کړي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د حمد الله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کولو الحمد الله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکل لوبو شینو بندیز ولګو بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیداری لپاره هم کار وکړ موږ
تاسو ګورو چې د افغانستان کې او د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنگ جګړې سپاندی او سو زمون خپل د کلچری یونی نیم ګړتیاوی دي دا کې سروانه ده بیا په دې خاطر چې راتلونکي نسل د دې تشدد د کلچر نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي نو په دې حق له موږ غوښتو چې قومي کمپین شروع کړو هغه د فیسبوک او سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو البته تل موږ د جلال آباد د ښار نه کړو بیا دا خبره د افغانستان د سیمو ته ورسېده
پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي
هغه په خپل هڅو سره د ماشومان لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وای څلور کال مخکې پام شو چې ماشومان لپاره باید د لوبو سامان په ډیر پام انتخاب شي. داغه په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړي چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچیو لیدې او هغه سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا نو کله چې ما وړو لیدو نو ولو دي کوله او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمی والا دغه به اغستو کم کانسپټ چې جوړ شو او ساتي هغه حواله سره به بس یو پروګرام شنزان لکه و سکول ته هغه کلونی ته به یو سکول یاد کې تر چې موږ دا هر څو لیدو نو زه په خپل هغه سامان می دا وړو نوم راو وسو لړم بازار کې نو کتل نو دا کلیام خو زبردست دغه خرڅېدو خلانکي هم پیلو او هم سره دا مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دی باندې بیا 2011 په اند کې موږ دا کمپاین سٹارټ کړو د دې لپاره چې کم زمونږ واړه دي دو الریډي سواد کې داسې حالت لیدلې چې په هغه کې طالبانو باقاعده سوپچې باقاعده راکټ لانچر یې دا یوز کړی دي داسې آرمی هم یوز کړی دي نو زمونږ وړو ذهن چې دی الریډي هغې طرف ته تللی دی یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم یو ماشوم دا نه چې زه به انجینیر جوړ شم
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمد الله ارباب وای د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کی.
رسنوي وګورو تیر د سولې سیسو جنګ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه د پښتنو کې ځنې بد جوړونه د کلاشنکوف کلچر د سیدیانی فلمونو جوړي خاص کر په د پښتون فاطمه خبر کې موږ تاسو ګورو چې د پښتون کلچر د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته دوړل د پاره یو اندی غونډې کار روان دی. د دې تر څنګ بهشکه په ماشوم خو نه پوهیږي خو ماشوم وي البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنگ جګړو کې رلوي شوي دي نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتون فاطمه چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې نو هلته دی پنځه کې مونږ ته د ټوپک او ټوپک جهاز او د پوریازي کې به د کارتوس د جمع کول او دا کې سیمې ته ویل کېدلې تر څو مونږ د کلتور سره آشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سولې ملي ملي د سیو طرف خبره نه ده چې به شکه د کورنۍ د والدینو ډیره مهمه دند ده یا رول لري چې هغه خپل اولاد ته یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو څه افغاني هغه ګټي او بیا هغه بچی ته ورکوي او هغه ټوپک اخلي ځان ته خوګي یا دا غي سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري لکه د مرغ زمون پښتانه تجاران په دې کې چې علم او د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ دغه برخه کې سرمایه ګذاري او کېدري چین ته نور هیوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ د غلامل چې دغه ټوکی کل تر واره دی نو د سبا ته د په سر کوم چا ته پکې تمانچې هي او تختې او وجني یا بچی تختې نه دی د ګلې حق ځکه لري چې دوی هم دې پښتون قام او د یو بچو ته د تغې شي سوچ ورکړي. دا سورخي دا مثلا چې په دې کې ټول ګوم لري د مور او پلار چې نه راغند رول نه چې هغه د خپل اولاد د نزین هو ساري دا څنګه چې نور غلطو کارون ته نه پریږي نو باید پکو تمانچې او د پتاخې ته هم پریږي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړي سلیمان مندل نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي بلکې د پښتنو د سیاسي بیداری لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولېز کار از د کړې دي.
نا باچا خان بابا هر څړي کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغه ورته راخاره کړی دا پښتنو زغه دا طریقې دا یا چې کوم څهونه په کلچر کې غلطو کانسټایټي کې غلطو ته هغه کې چینجز راوستلو لپاره خبر او کړو. نو پیور فارم اف سوشل اکټیویزم خو هغه دی د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو خبرې باچا خان بابا تحریک نن کم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم دی وځي دا چې مختلف ایشوز راځي هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري څه کوي چې سوسایټي بیا ایوالف کیږي کله چې زنه پکې نه نو بس سوال ځکه چې وګورې او ځای باندې پرتی او ګڼ کې خاصي دا چې سوسایټي هم خاصي هغه کې مختلف ښه پریکټس شروع شي سو پر غاسو سلیکټیویزم او تاغه سوسایټي کې غلطې نه راځي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وري. مدنی ټولنه نه یوازې د اما په حویل لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپل تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولای شي. د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکو خادم حسین وای،
مدنی ټولنې کم قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی، د هغه لپاره د فریم ورکس د هغه لپاره یو ډانچه جوړول، او هغه ډانچه دی هغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دی یا منتخب اداري دی هغه په دې قائل کول چې هغه ډانچه د خپل پالیسو یې سره جوړ کی. یو خدا خبره دویم خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست مختلف ادارو علمی جایزه علی داغي علمی دلیل ګوري، هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د هغه تجزیه او تحلیل کوي، هغه نیو نتیجه رو باسي، او هغه نتیجه دا سنوي کې چې یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کوي په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلک یو نتیجې ترسی دی معلوماتو د تجزیه نه پس بلبل نتیجې ترسی، بیا یو دریم بل نتیجې ترسی، بیا یو لسم بل نتیجې ترسی، او هغه سره خپلو کې مکالمه او ډایلاګ کوي، او هغه ډایلاګ او مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجې په شکل کې راځي، او په هغه بیا دی پالیسي جوړولو ادارې قایل کوي چې دا د خپلې پالیسو یې سره جوړ کړي.
دا سال کې چې د پښتنو په خاوره کې لته روسلوي ختکلنو راسي جګړې روانې دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسي کې خپل مشکلاتو ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي. سلیمان مندنوای د ټوپک لارې لاس ته راوړنې پایدار نه وي.
په جنگ باندې سره چې وی چې کوم کامیابی هغه یو وخت فوري او هغه خپل یو وخت یو کا بلکې چې کار ضرور شي تر نه بیا بدر باندې هغه مسلی دوباره راځي. هغه کې جنگ کی ضرورت څه کتل کیږي لوجیک نه کتل کیږي، تب وایي چې بس ټیک کیمبل وو ټیک کی مې په جنگ باندې خبر راځي. دین چې به تاسو ګوري طالب تاسو سره په خار کې دیږي ګرځي چې هغه په سور باندې خپل خبره منل کوړي خلکو ته ټوپک لاس تکړه دی، نو هغه به خارونو کې خلکو مستي خلکو بسونو کې غزای نشته مجبورې نه ملي، نو خلکو ټولو کې کوځي اخلي نزاغه د امن لاره ده.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ډیورنډ کرخي دواړو خوتان نزدې په هر کور کې ټوپک شته دي. د رواني ترهګرۍ او جنگونو لوجې هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي، او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستلو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوره کړي؟ حمدالله ارباب جواب لري.
یو مسلې حل نشي کېدلی، یو کلم د مسلې حل نه دی شوی. کومه وګورو ټوپک مسایل نورم کار کې چې بدبختی ته وړي دي. مدني فعالیت په تاسو انسان لر کې سو مخ کې زه یو خارجي سفر مې درلود، نو هلته دولت غوښتل چې د ځینې یو قبیله او داغې په سیمه کې چې هغه هغه یو مقدس ځای او هلته یو نظامي بیس جوړولو، نو دې خلکو من هڅه خپل لږ کوشش هم کوو، دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوو، حق غوښتنه هم کوله، خو دې هغه د مظاهره اظهار شي ولته براتلل او د نظامي موټرو مخې ته په چوکیو ناست او خپل پیغامونه به مخې ته لیکلي، نو چاورانه ول کول نه چا ته پک راخستي نظامیانو باغه به ډېر په طریقې سره یو خواته کول خپل غږی پورته کوو، هغه فشار جوړو چې نړیوال په داخلي کې دولت ټول په دې پوه شي چې دا کوم کار چ روان دی دا غلط دی. لبدمر په افغانستان کې لکه تاسو یو ته اشاره وکړ چې دلته د جنگ مسله د سی کلتوري باندې خلک کړي دي چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او د سوچ موجود دي، نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق غوښتنه وي نو هغه باید ټوپک په زور شي، که سړک تم راوتی نو باید یو چا کور روان شي، چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی. نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته د کلتور عام کو چې د اظهار طریقې نوښتونه وکړو. که تاسو فکر وکړئ په بامیانو کې ځنه ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا غوښتنه کې دا و چې سرکونه پاخه کړي، ورته سرکونه هغه د خاطه سرک باندې دا کړی وي ګلمال کړی وي اخر کړی وي سرک، دا ډیر سسته یو پرمنه پیغام دی یو دولت او غاړو ادارو ته.
نو خلق وای د خاص کر دومره افغانان ته دی مسله پیش.
او هم دې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پې ترسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه غچ ګند شګردي مکمل ختم
افغانان شو بهشک چوپ
نه ډیر سخت راوړی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.